امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل بانک د قضیې د څېړلو امر وکړ. د کابل په ځانمرګي برید کې اووه پوځیان او په کندز کې د بم په چاودنه کې شپږ ملکیان وژل شوي دي، او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو د اسلامي دولت د ډلې خلاف د سوریې او ترکیې ترمنځ په سرحدي سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي. قدر منوریدونکو سلام، دا د آزادۍ رادیو د پروګرامونو په پای کې امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماښامنۍ خبرونه پیلې. په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو د اوریدو نه دا رپورټونه واورئ. ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی ویلي چې په حکومت کې د اصلاحاتو راوستل د ټولو افغانانو غوښتنه ده. په دې اړه رپورټ لرو. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کول په اړه بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي دي، او د امریکا جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. رپورټونه به د پوره خبرونو د اوریدو نه وروسته تاسو خبر شي. اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زنه شب آشنا او سید سلیمان شاه به درته وړاندې کړو.
نن سهار په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ملي دفاع د وزارت و کارکونکي وژل شوي دي او نولس کسانې زخمیان دي. د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي ویل، لومړی برید د کابل ښار په درېمه ناحیه کې د کارتیچار په سیمه کې د ملي اردو په یو موټر باندې وشو. دوو عیني شاهدانو د سترګو لیدلې حال امریکا غږ ته داسې بیان کړ.
سات کې یو دراسه نور په نسم ځ خپل بیرته نه وته لمه وډار سلام او بس دی وخت بس نور غبار او دا ګرد مرد ډیر
یو ځان مرګ بریټ کوون کې چې په بایسکل سپور خپل چاودون کې مواد د بس په خوا کې وچول. په دې کې ډور ډور زیات کسان مړه او زخمی شول، خو دقیق شمیرې ماته نه دی معلوم. موږ دومره وکړای شول چې ټپیان د موټر سایکلونو او موټرو په وسیله روغتون ته ورسوو. یو شمیر پکې د ځانګدان په حال کې وو.
لګروستا بیا د ښار د ترخیل ورتنګي په سیمه کې یو پلی ځانمرګي د ملي اردو د منصوبینو په کرولا موټر حمله وکړه چې لامل یې دوه کسان ټپیان شو. د دغو بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې د افغانستان نوی حکومت له متحده ایالاتو سره پرون یو امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. طالبانو دغه تړون د لاسلیک کولو غندنه کړې ده.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو امر کړی. د ارګ نه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی نن د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانستلو امر کړی دی، او ژمنه یې کړې ده چې د اداري فساد په خلاف مبارزه کوي.
د قندوز په ښار کې د یو مقناطیسي ماین د چاودنې له امله شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د قندوز د امنی قومندان وایان سید سرور حسینی امریکا غږ ته وویل چې ماین هغه وچول شو چې د پولیسو رینجر موټر په ښار کې روان وو. د بل پلوه د تیرو څو ورځو راهیسې د قندوز د ګلتپې او چاردرې په سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د سیشن به په ماخام د افغانستان نوی منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی احمدزی ته ټلیفون وکړ او مبارکي ورته وویل. خغلی بان ولسمشر احمدزی ته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به دغه د سازمان مرد د دې سازمان مرسته او همکاري همغسې دوام ومومي. همداراز نوموړي وویل د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې استازي کابل ته واسي. ولسمشر احمدزی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ټلیفوني اړیکې او په انتخاباتو کې د دغه سازمان د رول او مرستې له کابل مننه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د افغانستان نوی جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سره په تلیفون خبرې وکړې. ښاغلی کیری د کابل او واشنگتن ترمنځ د شوي امنیتي تړون او په سوله ییزه توګه د اقتدار او واک د انتقالېدو له امله ښاغلي احمدزی ته مبارکي ورکړه. احمدزی ښاغلي جان کیری ته وویل چې امریکایي چم متحده ایالات باید د افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي. نوموړي ویل چې په دې اړه یو پلان جوړ کړی دی. ښاغلي کیری ورته ډاډ ورکړ چې له افغانستان سره به د مرستو د دوام لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا له ادارې سره خبرې وکړي.
د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مشر راجو شاه وایي چې متحده ایالات د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت جوړېدو هرکلی کړی. د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو مطبوعاتي بیان چې نن په واشنگتن کې خپور شو د راجو شاه له قوله پکې لیکل شوی دی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره چمتو ده چې د افغانستان له نوي حکومت سره د پام وړ پرمختګونه او لاسته راوړنو په ټینګولو کې مرسته وکړي چې د تیرو لسو کلونو په موده کې کړی دي، چې د روغتیا او د ښځو د حقونو او تعلیم سکتورونه پکې شامل دي. بیانیه وایي چې امریکا د کانګرس په ملاتړ به د پراختیا نړیواله اداره به د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د امنیت په پیاوړتیا کولو او اقتصادي ودې په برخه کې مرسته وکړي. راجو شاه وویل چې امریکا به له افغانستان سره خلکو لپاره د کار او روزګار په پیدا کولو کې پانګه اچونه او محاسبه په سکتورونو کې لازمې مرستې وکړي ترڅو یو هوسا او خوشحاله افغانستان جوړ شي.
د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما او د هند صدر اعظم نریندر مودی وای دواړو موافقه کړې ده چې د امریکا او هند ترمنځ دواړو خې ځاړي کې پراخه کړي او د سوداګرۍ، امنیت او ټیکنالوژي په برخو کې همکاري ته وده ورکړي. نریندر مودی د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره وکتل. اوباما په خپل بیان کې وایي چې د هند صدر اعظم تمویل چې په دواړو ملکونو کې د تعلیم د کچې لوړول او مسلکی روزنې ته وده ورکول زموږ د لومړي اولیتوبونو په صف کې حسابېږي. ښاغلی اوباما وویل
مونږ نن د نړیوالو مسایلو او امنیتي ګواښونو په اړه هم خبرې وکړې. مونږ په منځني ختیځ کې د ستونزو او متشدد افراطیت او اسلامي دولت ډلې په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې مو د واک د بریالي او سوله ایز انتقال مسأله هم وڅېړله. د دې مسألې په ضرورت باندې مو هم خبرې وکړې چې مونږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې هلته ثبات یقیني شي.
اوباما وویل چې له نریندرا مودی سره په یو شمېر مختلفو نړیوالو او سیمه ییزو مسایلو باندې په تفصیل خبرې کړې دي.
زمونږ د واشنگتن اوري کله چې نن په هانګ کانګ کې د چین د کمونست ګوند د جوړېدو د 15 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د هانګ کانګ اجرایوي رئیس لیونګ چون اینګ د چین ملي بیرغ پورته کوو نو د دیموکراسۍ طرفدارانو د هغه په ضد شعارونه ورکړل او هغه ورټه. ساکل په هانګ کانګ کې د چین د کمونست ګوند جوړېدو کلیزه په داسې حال کې ولمنځل شوه چې په لسګونو زره خلک سړکونو ته راوتلي دي او د دیموکراسۍ په ملاتړ احتجاجونه کوي. کله چې ملي سرود ویل کېده د ځینو کسانو د احتجاج په ډول خپل غږونه پورته کړل او د اجرایوي رئیس د استعفا غوښتنه یې وکړه. مظاهره کوونکي له بیجنګ نه غواړي چې په 2018 میلادي کال کې په هانګ کانګ کې د انتخاباتو اوسنی پلان فسخ کړي او خلک باید اجازه ولري چې خپل استازي په خپل خوخه په آزادو انتخاباتو کې وټاکي. لبل خو تقریبا 200,000 خلکو د انټرنیټ لاره یې وغوښتنه لاسلیک کړي چې د امریکا له جمهور رئیس براک اوباما نه پکې غوښتنه شوې چې چین وهڅوي په هانګ کانګ کې روانې مظاهرې هغه شان په وج زور ونه ځپي او بیا هغه قتل عام ونه کړي چې د بیجنګ د تاینمن په میدان کې په پوځي زور کارولې وو. په پام کې ده چې نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې تړاو له خپل چینایي انډول سره په واشنگتن کې خبرې وکړي.
د سوری د رژیم مخالفان واچ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو د ترکی له سرحد سره چیرما په یو کارګوټي بمباري کړې ده. په سوری کې د بشري حقوقو د څار مؤسسات چې دفتر یې په لندن کې دی وای جټ الوتکو د کوردانو د کوبانی کارګوټي چې په عین العرب هم مشهور دی د لپاره نن سخت بمباري وکړه چې دغه کارګوټي په لوري د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو د پرمختګ لاره بند کړي. په کوبانی او شاوخوا کولو کې د اسلامي دولت د حملو له امله تقریبا شپاړه زره خلک له خپلو کورونو نه تښتېدلي دي. له بلې خوا د برطانیې ټورنیډو ډول جټ الوتکو نن د دوهمې ورځې لپاره په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو مرکزونه بمباري کړل. په عین وخت کې د آسټرالیا صدراعظم ټونی ایبوټ وایي چې د آسټرالیا د هوایي پوځ الوتکې به په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي عملیاتو کې مرسته کوي، خو په مستقیمه توګه په بمباریو کې برخه نه اخلي.
په عراق کې د تاوتریخوالي او یو لړ نورو تروریستي حملو په لړ کې تیره میاشت د 1000 نه ډیر خلک وژل شوي او د مرګ ژوبلې له اړخه د سپتمبر میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت وه.
او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګوري. تمه ده چې دواړه به د ایران د اتومي پروګرام په اړه زیاتې خبرې وکړي.
درنو اوریدونکو، دا د بیا هم د تل په څیر سپورتي خبر او متی الله عابد په سټډیو کې. عابد صاحب ستړی مشي، تازه خبرې څه دي؟
تازه بیګا د خوشحالۍ خبر د افغانستان د کرکټ د مینوال لپاره و چې په جنوبي کوریا کې د آسیا د اولمپیک سیالیو په کوارټر فائنل لوبه کې افغانستان د نیپال ټیم ته په 9 منډو ماتې ورکړه، چې ډېره سخته لوبه د لوبې په اساس وه چې افغانستان ډېر کم هدف ورکړ، 100 منډې وي او توقع نه وه چې افغانستان به دغه هدف وساتي، د نیپال مخه به ونیسي. خو ځوان لوبغاړي فرید ملک ډېره ښه توپ اچونه بالینګ وکړو، د نیپال څلور لوبغاړي په آخري مرحله کې وسوځول، خو نیپال هغه ګټلې میچ لوبه افغانستان ته وبایلله، چې د افغانستان لپاره دا ځکه مهمه وه چې افغانستان باید دغه لوبه ګټلې وای چې سیمی فائنل ته چې سبا ته به بیا کیږي د هانګ کانګ د ټیم سره هغه ته ځان ورسوي. افغانستان په دې تکل کې د نوشابهجانې چې د سرو زرو مډال چې اولمپک سیالیو کې ورته پورې افغانستان نه دی ګټلی هغه وګټي، نو دوه لوبې سیمی فائنل او فائنل، یعنې سبا او بل سبا چې دوه لوبې کیږي هغه دواړه وګټي او وطن ته د سرو زرو مډال سره راشي.
په همدې هیله یو عابد صاحب، تاسو چې کله په سپورت کې زموږ د افغان ټیم لوبډلو لوبه ګټلی نو په خوشحالۍ به سټډیو ته راننوځي، نو هیله ده چې سبا او بل سبا هم په همدې خوشحالۍ سټډیو ته راننوځي او ښه زیری د سپورت مینوالو او ټول افغانانو ته ورکړي.
سبا د نور رپورټونو احوال سره راشو. یو خبر د فوټبال مینوالو لپاره دی، ښه خبر نه دی خو هم خبر خو دی چې د فوټبال ملي ټیم تحلیل کړی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ځینې داسې ستونزې پیدا شوې، خصوصا دریش کلن ټیم چې په جنوبي کوریا کې خېل لوبې ونه کړې، هغوی دې ته اړ شو چې دغه ټیم له منځه یوسي، یعنې کې ټول لوبغاړو ته وګوري چې بیا د سره مراجعه وکړي فدراسیون ته، بیا به نمونه ثبتېږي، ټیم به بیا د سره جوړېږي، ځکه چې ډېر تخنیکي مشکلات پکې وو، ځینې لوبغاړي خارج کې اوسېږي. هغوی ته قرارداد لپاره نوې خبرې وړاندې کړي دي، نو د افغانستان فوټبال ټیم اوس دستي نشته، د افغانستان نوې فوټبال ټیم به جوړېږي.
پدې هیله یو چې بیا هم ښه ټیم ولرو. مننه.
تشکر.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل، د سپورت په اکلم هم خبر اوریدل، خو اوس په مو کې د روان پروګرام لومړی رپورت ده. ولسمشر ډاکټر اشرف غنی احمد سے وی چې په حکومت کې د اصلاحات راوصل د ټولو افغانانو غوښتنه ده. هغه دغه څرګندونه د حکومت د اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه د مرستیالانو د معرفي په خونډه کې وکړي. رپورت په ګډه اورو.
افغانستان جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وی چې په موجوده اداره کې اصلاحات براولي او دا ځکه چې ټول افغانان اصلاحات غواړي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی نن د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه مرستیالانو د معرفي کولو غونډې ته په وینا کې ویل چې په نظام کې اصلاحات به د افغانستان د خلکو په همکارۍ رامنځته کړي.
سیاست اصلاحات نقاط است که ملت ما سر از او اجماع داره.
احمد یویل د اصلاحات او سیاست هغه ټکی دي چې زموږ ملت ور باندې یو خلدي، مونږ به دغه ملي اجماع ان شاء الله تعالی په ول کوي سیاسي اراده بدل کړو، ترڅو د دې هیواد د هر خزي، هر ماشوم، هر ځوان او هر زور هلي عملي کړو. دا غونډه چې دا صدارت په معنی کې جوړه شوې وه، پکې د بلخ والی استاد عطا محمد نور په ګډون د ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. په دې غونډه کې استاد عطا محمد نور د انتخاباتي سیالۍ او جنجالو وروسته په لومړي ځل د خپل پخواني سیال او د افغانستان اوسني جمهوري سره وکتل. دې غونډې ته ډاکټر عبدالله عبدالله په وینا کې ویل چې لس ورځې مخکې هیچا هم داسې فکر نه کاوه چې دا دواړه ټیمونه به سره یو ځای په یو حکومت کې راټول شي. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې دا افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې یو حکومت دومره پراخ سیاسي ملاتړ نه برخمن دی.
اگر از لحاظ پایه حمایت سیاسی ما شما فکر بکنیم،
ډاکټر عبدالله ویل که د سیاسي پلوه سیاسي ملاتړ په باب مونږ او تاسو فکر وکړو، هیڅ وخت په افغانستان کې یوې ادارې یو حکومت دومره پراخ سیاسي ملاتړ نه درلود. ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې د افغانستان ستونزو ته په پاملرنې په مخ کې کار آسان نه دی، خو که چیرې د ملي وحدت په حکومت کې اراده موجوده وسی نو په مخ کې پرتو ستونزو ته به د حل لارې وموندل شي.
من میگم که راهی که در پیش رو داریم راه آسان است.
ډاکټر عبدالله عبدالله ویل دا نه وایم چې کومه لاره په مخ کې ده اسانه لار ده، ډېره سخته لار په مخ کې ده. د هېواد ستونزې او ګواښونه خورا زیات او ستر دي. عبدالله عبدالله ویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي تر مشرۍ به په ګډه دغو ستونزو ته د حل لار ولټوي. د دې غونډې په پای کې ډاکټر اشرف غنی احمدزي، ډاکټر عبدالله عبدالله او د هغه دواړه مرستیالان د هغوی مامورینو ته د صدارت په معنی کې ورپېژندل. د افغانستان نوي جمهوري رئیس دې غونډې د مخه د کابل بانک د دوسیې د بیا پلټنې حکم ورکړی او د افغانستان سترې محکمې نه یې غوښتي چې د یوې میاشتې په موده کې دي د دوسیه بیا له سره وسیړي او رپورټ یې برابر کړي. د افغانستان نوي جمهوري رئیس چې نن په خپل دفتر کې د کار دریمه ورځ وه، د یو بل حکم له لارې د ټولو وزارتونو وزیران د سرپرستو وزیرانو په توګه په کار ګمارلي او ویلي دي چې نوي کابینې تر جوړېدو دا وزیران په خپلو مربوطه وزارتونو کې نه څوک ټاکلی شي او نه هم څوک له کاره ګوښه کولی شي. همداشان جمهوري رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزي په یو بل حکم کې ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د ملي اقتصاد په چارو کې خپل سلاحکار او هم د مالی د وزارت سرپرست په توګه ټاکلی. د دې د مخه جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي، محمد علي پتمر د ملي امنیت په چارو کې د خپل سلاحکار په توګه او محمد سلام رحیمی د خپل دفتر د رئیس په توګه ټاکلي دي. همداشان جمهور رئیس اشرف غنی د خپل انتخاباتي وعدې له مخې د اداري چارو لوی ریاست او د خپل دفتر ریاست سره یو بل کې مدغم کړی دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون لاسلیک کولو په اړه بیلابیل خبرګونونه ښودل شوي دي. د امریکا غږ خبریال وحید الله فیضی صافی په دې هکله رپورټ برابر کړی، په ګډه یې اورو.
که څه هم افغان چارواکو د امنیتي همکاریو تړون د لاسلیک پر مهال دغه تړون د افغانستان په خیر وګڼو، خو دغه تړون لاسلیک له مخالفتونو سره هم مل و. د ولسی جرګې وغړي لطیف پدرام نن د لوی جرګې په خیمه کې په یوې لوی غونډه کې د حکومت په وړاندې د اپوزیسون اعلان وکړ او په جدي توګه د امنیتي همکاریو د تړون پر لاسلیک مخالفت وښود. لطیف پدرام وایي د امریکا متحده ایالاتونه هیڅکله هم نه غواړي چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه پریکړه وکړي او کله چې دغه تړون متن ولسی جرګې ته ورغی نو منفي رایه به ورکړي.
سری به شما میگم نه بادیگار دارم،
په ډاګه درته وایم نه ساتونکي لرم، نه پیسې لرم، نه امنیت لرم او نه کور لرم، خو مطلقاً له اشغال کوونکو ویره نه لرم.
خو د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې غړي وایي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک د افغانستان د خپلواکۍ او حاکمیت په برخه کې لوی ګام دی او په تیرو دیالوسو کلونو کې چې په افغانستان کې د بهرنیانو خپلسري وه، د دغه تړون له مخې به کابو کړای شي.
د ځینې هیوادونو هدف همدا دی چې امریکا ټولو ته ضعیف وښیي، او زما هیله همدا ده چې افغانستان دا قوت پیدا کړي چې د خپل واک او خپل ولس او خپل ملي هویت او حاکمیت نه دفاع وکړي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د دغه تړون له مخې افغانستان سره په ګڼو برخو په تیره د اردو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي تر څو افغانستان وکولی شي په خپله سراسري امنیت راولي.
اوس خو سه امضا ورسره کړی، خدای دې وکړي چې دوی خپل هغه عملی کار وکړي چې خلکو د افغانستان خلکو نور دغه جنجالونه نور دغه مصیبتونه خلاص شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو او د افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو تړون تیر ورځ په کابل کې د امریکا د سفیر او د افغانستان د حکومت د ملي امنیت د سلاحکار لخوا لاسلیک کړای شو. وحید الله فیض صاحبی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدزی لخوا افغان ولس په ځانګړې توګه میرمنو لپاره د هغه د میرمنې ګډ کار او مرستې ژمنتیا د باس او هیلو نوې باب پرانسته. په هکله د څو فعالو میرمنو غږ په دې رپورټ کې اورو. نوی منتخب جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې په مراسمو کې د خبرو په محل ول:
در اینجا لازم میدانم تا از شریک حیاتم و همسر گرامی خود بی بی گل برای حمایت امبشکی از من و افغانستان تشکری کنم. بی بی گل همیشه از بی جا شدگان داخلی، زنان و اطفال افغان حمایت کردم و مطمئنم که به این کارش به صورت رضاکار در آینده هم دوام خواهد داد.
لکلونو روسا افغان و میرمنو لپاره چه دراز راستونزو او توتریخوالی قربانی دی داشمنه او غک سمانه او پردوی څه غیز کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پهنځي استاد او د افغانو خويندیون د ټولنې مشره همایرا حق ملوي د افغانستان لومړی میرمن لډیر مودی را پدی خو په ار کې محصور پاتې شوی او د غاک مونته د ګډ همکاري ډاډ راکړي.
د افغانستان اول میرمن چې وي یا په مغه ار کې محصور وي او هیڅ نو رابطه ولا قاعده ټولنې سره نه درلودل، نه د ماشومان سره، نه د ښځو سره. دا که چیر عملا د ښځو ماشومان سره کار وکړي، یو خو هغه د دې اراده خیر کار او خدمت په خاطر دی، ښځې به هم اطمینان پیدا کړي، ښځې به هم علاقمند شي دې ته چې دوی په مشترکه توګه د دولت یا د حکومت او د افغانستان د مشرتابه سره مشترک همکاري ته وهڅيږي. نو زه فکر کوم چې دا ډېر مثبت اغیزه لري په ټوله ټولنه باندې، د دوغونه ډېر استقبال هم شوی دی او استقبال هم کیږي.
ژورنالیست او مدني فعال جمیله مجاهد بیا د جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د میرمنې بی بی ګلې د ګډ کار او مرستې ژمنه د ښځو په ژوند کې یو انقلاب او بدلون ګڼي.
بیا لس کاله داسې یو څه موږ نه واورېدلی. لومړی ځل دپاره ما د ډاکټر صاحب اشرف غنی د خولې نه دا واورېدل چې بی بی ګل به د ښځو په ساحه کې کار کوي. یعنی تاسو باور وکړئ چې دا یو بل انقلاب دی د افغانستان د ښځو دپاره. یعنی واقعا موږ یې قوي کړلو، موږ احساس کوو چې حکومت د افغانستان ښځو ته متوجه دی او انشاءالله د دې نه وروسته به د افغانستان هغه د یوې میاشتې مخکې ښځې اوس هغه ښځې نه وي. هغوی به یو مرجع د دادخواهي لري، هغوی به یو څوک لري چې حداقل خبرې ارګ ته ور ورسوي. په همدې ترتیب زه د افغاني ښځې په صفت توقع لرم چې ډاکټر صاحب عبدالله هم د خپلې ښځې نوم واخلي او همدغسې یو تعهد وکړي چې زما ښځه به په دې ټولنه کې د ښځو دپاره کار کوي، ځکه هغه اجرایه رئیس دی. په د لوړې په ورځ باندې ده هم قسم یاد کړی دی د ملت ته، نو موږ به ډېر خوشحاله شو که دی دا کار وکړي.
د ښځو د شبکې مشره حسینه صافی بیا د دیارلس کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره دا غږ او ژمنه یو عملي ګام بولي.
فکر کوم موږ ته یو ډېر عملي ګام و زموږ د هغه لاسته راوړنې چې په دیارلس کالو کې موږ همیشه د ساتنې د خاطره خبرې کولې. احمدزی صاحب په تحلیف کې چې دی خپل د ښځې نوم واغستو، خپل د ښځې د همکاري نه یادونه وکړه او د دې کار چې اوسه پورې کار کړی دی او آینده کې به دا خپل کار ته دوام ورکوي، موږ ته دا ډېر یو غټ داد او نه تنها داد و بلکې زه فکر کوم چې ډېر یو عملي بڼه یې زموږ د برنامو د آینده پلي کولو دپاره لري.
میرمن صافی د نړۍ د میرمنو سره چې دوی ملاتړ ته ضرورت لري د نظریاتو د تبادلې او نورو مسایلو او د مرستو په جلبولو کې د میرمن بیبی ګل احمدزی استازیتوب ډیر اغیزناک ګڼي.
اولین اقدام چې دی کولای شي همغږي د یو بل پیغامونو اکسچینج کول یا د یو بل د برنامو او بین المللي تعهداتو کې چې افغانستان نړیواله ټولنې سره دی خبرې کوي او همیشه دې باندې تاکید کوي. هغه ځایونو کې چې موږ شو کولای چې ریپرزنټیشن وکړو یا رسیدګي وشو کولای، دوی ډېر ښه کولای شي چې موږ پیغامونه ورسوي او همچنان بیرته د هغوی تعهدات موږ ته ورسوي تر څو یو ښه برج یا پل سره جوړ شي.
افغان میرمنې وایي د جمهور رئیس د میرمنې په توګه د میرمن بی بی ګل احمدزی ګډ کار دوی سره به په ملي او نړیواله ساته مرسته وکړي تر څو یې هلې ځلې نتیجه ورکړي او افغان میرمنې له هر لحاظه په خپلو پښو ودرېږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، ولسمشر اشرف غنی احمدزی د کابل بانک ته قضیې د څېړلو امر کړی. دا چې د دې قضیې څېړل به په ټاکلې موده کې څومره امکان ولري، لارې چارې څه دي، د خبرو اترو گفتشونو د نن ماښام د بحث موضوع همدا ده. تاسو په خپلو پوښتنو فکر وکړئ چې د دری د پروګرام نه وروسته به تاسو پیل شي. او اوس به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ.
نن سهار په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت او کارکوونکي وژل شوي او 19 کسان زخمیان شوي دي. دا بریدونه په داسې حال کې وشو چې د افغانستان نوی حکومت له امریکا سره پرون یو امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. طالبانو دغه تړون لاسلیک غندنه کړې وه او ګواښ یې کړی چې په حکومتي هدفونو به خپلې حملې زیاتې کړي. جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری سره په تلیفون خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی ویل چې له امریکانو د مرستو ترلاسه کولو لپاره یو پلان جوړ کړی دی او له ښاغلي کیری نه وغوښتل چې له افغانستان سره د امریکا مرستې زیاتې کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مشر راجیو شاه وایي چې متحده ایالات د ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي د حکومت جوړېدو هرکلی کوي. د بلې خوا ښاغلی اشرف غنی احمدزی د کابل بانک د قضیې د بیا څېړلو امر کړی دی. د ارنا په یو خبره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې ښاغلی اشرف غنی د کابل بانک د دوسیې د بیا پرانیستلو امر کړی. کابل بانک په 2010 میلادي کال کې دیوالی شو او په بانک کې د 900 میلیونه زیاتو ډالر خورد برد رپورټونه خبرو شو. او د سوریې د رژیم مخالفان واچ د امریکا په مشه د ائتلاف جټ الوتکو د ترکیې د سرحد سره تیرما د عین العرب خارګوټه بمباري کړی دی.
دران واریدونکو د نیم ساعت خبری پښتو خبرونه د پاره راټول کړی مطالبه هم دا و چې تاسو واوریدل. پاتول اند شی بو کې د دری پروګرام په نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مهیروي او په سیبا د خبر اترو غوښتنې شنه پروګرام ووري چې موضوعي څو شی به مخکې تاسو سره شریک شو. تربیام الله مرحبا.